د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د اورزګان ولایت بزګران وای د دې ولایت ډېرې کاري زونه د خټو او کثافاتو څخه ډک شوی دي چې لامل یې وب کمی سیوی او د کرنیز زمکو خړوبول لپاره ستونزې را پیدا شوی دي. د دې ولایت یو بزګر عبدالغنی وای
کاري زونه خو نو وس خرات اکثره نړیدل دي بس او بنست شي نسته بل د غیپن دي بس کار شي نه دي په سوي په داسو کاله ودا خونه ډیره ګټه ده خونه چې برمنې د شپې خکار نه کی معنا دا کړې زونه ډیره ګټه ده د وبو د چشنګ د پاره د مزکو د پاره د دینارو د شي د پاره ډیره ګټه کوي چې کار پروس معنا مساب یو شي کار پروته
د اورزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پروبو ته کې لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا ډیر سلنه کرنیز ځمکې د کاریزونو د وبول لارې خړوبېږي. بزګر اجی عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیا وی یاندې دوه د دوه شاخه دی یو یعنی دوه شاخو کې وبکلی نو دا چې د وچکلې لامل دی نو پیلان وس دا وبو وچ سوی دی هغه ځانان چې دی هغه ټول هم دغه صفات دي برانونه چې دی داسې یو توپان غونډ کیږي نو کله چې هغه راسي دا مندونه یا دا صحیح ورته کچنی دا ځانان ورته نږدې دي دا کوم یو بچ راسي دا ځانانو تربیږي دا ځانان یې اکثره نړول دي اکثره بندي.
د اورزګان کرنیز اقتصاد لډیره وخت د وبو کمښت له خطر سره مخ کړی دی. بزګران اندیشمن دي چې کله کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونسي د کرنې سکتور ته بلا ډیر زیان ورسیږي. دغه ولایت یو بل بزګر نصرلای پاډوای
غارت سمر دا غشتنه د چیز مشکر زونه ګده سپاکي پاکي کې وب مشتره پیدا کې موږ خپل کشتونه بیا درته وکړو.
د اورزګان ولایت د کرنی او بولګونی ریاست مسول سیمولا وای چې دوی په دې ولایت کې نه وازی د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړي بلکې ګڼ شمیر چکډمونه هم جوړ کړي دي څو د وبو کچل وړسي او کاریزونو ته د وبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز ان شاء الله پر چک ډیمونو باندې یعنی دا اوس یو ډی پی ته موږ تقریبا لس دانې ډیزاین کړي چک ډیمونو ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکی سروې هر څه اسناد خلاصې وي دي صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چک ډیمونه کچيري جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبو ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبو خپل په کاریزونو کې په طبيعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمې زو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول بنی وازی د وبو کموالی را پکړي بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیز ولري. د اورزګانی بزګران وای دی بیا هم د کاریزونو د پاکولو تسترګي په لار دي چې د دې د کرنیز زمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کیږي. هغه بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دي بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي ترڅو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروګرام ته مو زفر د سیال د اته روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ سره برابر ده. خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریکدي او د کار پلاټ او یا هم د خژون پلاټ باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي. خو په افغانستان کې بیا د خبري برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپل کورنۍ او ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریکدي. خو دا چې د دغه دوالو کډوالۍ ترمنځ لوی توپیرونه څه دي او ولې ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نور هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغوړي او هلته ورته په خماش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. پروګرام کې سره د پکتیا پانتون په خنۍ استاد جانداد جهانی او هم درنګ په ترکی کې میشت افغان سید سادات د تاسو دوه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. جهانی صاحب په پیل کې به تاسو ته راشو په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره اینې کلمه کارو کډوالی ورته وایو. خو کچیرته دغه انګلیسی کلمې پښتو ته راوښ پاړو تفاوتونه یې سره بیل کړو، چې د امیګرنت په معنا، ریفیوجی په معنا، او دغه دواړه کسان کچیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه و احترامات تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او درنو اوریدونکو ته. رښتیم د ریفیوجی او امیګرنت کلمې په صندوقي وادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع دی، د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یو موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د ایمیګرنت ټول خلک آیا تقریبا ټول سیاسي پارټیانو طرفدار دي ولې د ریفیوجی؟ او به خی خدای دې مخه بسام وي
مهرباني
راځم. ولی په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال، کډوال یا مهاجر او یاده پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې کلمه مشخصه کوم، ولی هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسان او تویل کی کوم سی په خپل هیواد کې اند د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید سوي وي، او شړل سوي وي، یا ته د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پریښي، او یو بل هیواد ته پناه راوړي وي، او فقط د خپل ژوند او د ژوند پته کېدل لپاره درخواست ورکوي، د ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتون کې وي. او ایمیګرنټس معمولا د پوکسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کېدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې ایمیګرنټ ډېر زیات دي، او سره ریفیوجیم دي. ولې ایمیګرنټس پړون باندې تصور ډیر سره، ځکه دا خلک دسي د کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او په دې ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري. معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی سری هغه تر ډیره پوری معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې د کار بازار ته ژر نسي تللای، په ټولنه کې ژر نسي مدغم کېدلای. نو په دې خاطر باندې د دې د ډلې سره جلایا کړی دی، او مثلا د سیاستوالو حسره د سړي دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وي.
جهاني سبوس مال چې له سقوط نو وروسته خبرې وکړه، د افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانې دلی راغلي، دوی ته اوس د پناه غوښتون کوم دوی ورکړی دی ک دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی، دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکي کارګر و.
چون دا مسله په دې کې نه ده چې یو څوک مسلکي کار کولای شي نه کولای، موضوع ده چې دا پروسیجر څنګه وي، یعنی دا پروسه ته مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوي دي، یا د قانون په لحاظ باندې د حکومت کټګوري کې اچولې. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان څخه ټول خلک وتل دي، خصوصا هغه خلک چې په ایواکویشن یا له افغانستان څخه د دغه خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته د راوتلو کوم مرحله کې همغه کې راوتلې، دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي، او اکثره هم د هغه ډول اسنادونه اخیستې دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کیږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کیږي. اکثره وي دا ویلې دي یا د اقل په دې شکل باندې ادا درلود چې د ژوند په خپل هیواد کې د خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی شي هغه متفاوت و، دغه قانوني پروسه متفاوت وي، ولی معمولا ایمیګرنټس دغه سي وی، لکه مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي وادو ته، له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره، بیا د کار لپاره یاله ترکیه نه راځي یاله شرقي اروپا نه هغه ته ډیرو ته هغه ډیر د ایمیګرنټس کټګوري کې راځي معمولا له افغانستان سوریه او نورو هغه هیوادونو سي جنگ ځپلي هیوادونه وي هغه نس کوم خلک راځي هغه معمولا ریفیوجی کټګوري کې وي او په هغه شکل باندې د دې مسلې د مراحل کې
جهاني صاحب ولې هیوادونه دې ته زړه ښه کوي نسبت نه چې ریفیوجی ومني ډیر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا په ډول نیو ډول قانوني ډول د هیوادونو تر اغلې وي دوی تولیت ورکې نسبت نه چې پناه غوښتون کړي
د پناه غوښتونکو په اړوند باندې خو د قانوني مکلفیت د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې د نور ریپریکټ سری دویم نړیوال جګړې څخه ورسته تر نو ورستیو کلونو پورې تر سره شوی دی بشری حقوقو دی قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسولیت او مکلفیت لري په هغه اساس چې باید ومني او د ایمیګرنټ سړوان هغه خپل د اکثره وادونو معمولاً اقتصادي انګیزه وي د امریکا غونډې وادونو کې د اقتصاد ترڅنګ کېدل چې ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي لکه مثلا په امریکا کې تنوع مثلا د ټولنې ډول ډول والی او هم شمولیت سي مثلا په هغه کې د هر هیواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو چې معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فاکتور ده او بل اتمن اقتصادي انګیزه وي او په اروپا کې تر ډېره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هیوادونه د دې خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي ځایګه وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو ترڅنګ کارني رویم په دوامدار توګه باندې تفاخسي ولې د سیدای وادونو معمولا د نفوس لوجې چې نفوس وده نه کوي او دا مثلا تقریبا پلسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې معمولا خلک ډیر ماشومان نه راوړي نو د دې کارني رو د کمال سره مخامخ کیږي وار کال په سلګونو زره د دې مسلکي کسان معمولا هغه کیږي تقاوت کیږي نو د هر وخت نوې کارني رو ته ضرورت لري او په دې خاطر باندې د اړتیا لري چې دا
اند شو ته چې کومه لسیده دا پرکړي معمولا په خینه سره جهاني سبدا کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي فکر دا کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دی که څه تاسو مخکې دا ونه وکړي چې په ټولنه کې زرنه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زرنه آماده کیږي خو دا نسبته هغه کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډیر مشور کوي دوی ارزانه نه دي د هیوادونو لپاره
یو 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 د سدیس مثلا یعنی ډیره خلګا سیدل ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي داوا کوي دفاع کوي او طرفداري کوي هغه هم داوا کوي مثلا موږ نو سکولای سي دي مسلکی کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډیره اسانه باندې راولونو کله د سید د جاب مارکیټ یا د معمولا د کار مارکیټ همواله ده هغه دغه پناه غوښتون کې پر کې او د پناه غوښتون کې ارتوک سره غل دي په شکل باندې اکثریت کار کوي موضوع دی دینه ته ارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر یو موضوع ته د سیدنته معمولا دی کار قانون وجود لري د کارګرو قانون وجود لري او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مز کم پیسې یو کارګر ته ورکړي لکه مثلا یو کارګر یو شرکت یا کمپنی یا یو دکان یا یو څوک استخداموي معمولا مثلا په جرمني او ترشو فرانسې کې تر 2.0 کمی نشي ورکولای نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي او بل موضوع دا چې په دینو مشخصو سکتورونو کې د هیوادونو د کارګرو کم سره مخامخ کیږي او د نس کولای مثلا دغه معمولا دغه پناه غوښتون کې سره دي اغه لډیرو کوم مهارتونو خبر خوردار وي او معمولا د جګړې سپنځم لري نو نسی کولای چې مثلا په هغو برخو کې سیدي او ضرورت لري لکه پرسکا دی انجینری په برخه کې یا کمپیوټر او ټکنالوژي په دغو برخو کې نو په هغه کې زرنه سي مدغم کېدلای او بل د اروپایي هیوادونو دا ستونزه د جګړې لوجې څخه د کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده، ځکه هغه کولای مثلا فقط د ویزې شرایط اسانه کړي، په سبا ورځ له چین څخه، له هند څخه، له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک فقط ژبې چون د انګلیسي ژبه ده، د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې هم زده وي، کولای اسانه دي جواب د کار بازار هغه تقاضا او کموالی رفع کړي. ولې جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغو هیوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي، هغه زړه نه کوي، ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي، هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده. او بل یو مسلکي کس نه شي کولای، د دې په لیول باندې د دې بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیل زحمت څخه زده کی، معمولا یو کال او لدې څخه زیات وخت غواړي. نو په همدې خاطر باندې د اروپایي هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي، همیشه ډیفیسټ موجود ده، او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي.
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم مورمشم سادات سپتا سادات سپتا سیم ستړي مو شي پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړی چې د پناغښتون کو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مستقی کارګر دي نور هیوادونو ته ځي، یو څه توپیرونه شته ده او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته ولیه ترکیه او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي. تاسو رده د ترکیه وضعیت په اړه باندې وایاس، هلته کوم ډول افغانان دي د پناغښتون کې دي یا کوم کسان چې د کار په لټه باندې درغلي دي، دوی په کوم حالت کې دي، ستونزې هلته څه دي؟
مننه سلام تاسو ته محترم دلمتا د خدمتونو هم په برنامه کې ګډون لرم. دا د چې دلته د مهاجرونو د کډوالو نه دلته هر هیواد خپل منافع لري، هم په بخش د اقتصادي کې، هم په بخش د سیاسي کې، او هم په بخش د اجتماعي کې. اساسي موضوع دا ده چې دلته کوم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې ستاسو د کار لپاره راځي دلته ترکیه هیواد ته، ولې چې دغه د کار دلته په مشکل باندې پیدا کیږي. خو اصلي موضوع دا ده چې بعضې مثلا 40% که د انا په حق را باندې له افغانستانه چاته مثلا ورته د ځان خطره وي، خو 40% د کار له امله له افغانستانه راوځي، فلحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي.
یعنی دا هغه غیر مسلکي کارګر دی چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي؟
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته وایا پټکار کوي، ښکاره کار کولای شي، یا کمپونو کې اوسیږي، د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه د اخه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق لباندې. کوم کسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هیواد ته، نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نشي داخل، نیمه بیاری کمپوتا کوم خلچ راتیری گی راځي مثلا لویو هغه ترازی سرادو ترازی پروتا راځي بعضی اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمي د حکومت نه پټ، نو هغه کوم کسان چې بعضی خپل ځان حکومت ورکوي او بیا یو د سازمان پداس یا د سازمان کیمیاګر جواب نو بیا بعد هغه د بل د شپږ مشکوې چې دلته په ترکیه هیواد کې په شکل رسمي کار وکړي، دلته مختلف وزارتونه شته.
باندې تاسو ته څه بي غوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام ستونزشته، موږ به جهاني صاحب ته بیرته ورشو، زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي. فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اوریدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري. جهاني صاحب، که تاسو ته وایست د ترکیه یادونه مو وکړه، په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپل سرمایه هلته وړي دي، لوی لوی تجارتونه شروع کړي دي، دا به یوازې د ترکیه په اړه نه وي، که پاکستان ته وګورو، که ایران ته وګورو، دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره یا د هیوادونه یو خه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه گذاری کوي. په رښتیو کې چې ایران کوم معلومات خبر کړو دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50 سلنه سرمایه گذاران چې واغه افغانان و، دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي؟ دې ته موږ کډوال ویلی شو، پناه غوښتونکي ورته ویلی شو، یا که دا سرمایه گذاران چې هلته تللي سرمایه په کار اچولی دي؟
و متاسفانه په افغانستان کې د روسیو تحولات او بې ثباتي او د ادمي مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او نړیوال پانګوال معمولا، یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوي، فقط هغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنۍ په روسیو کلونو کې د همدې لپاره اراده ښوولې وه، خو بدبختانه هغه وروستی برید چې په کوم چینایي ټول باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی او کابل ښار نه و کې لاغنه ورسته سره هغه چینایي شرکتونو بیرته مثلا افغانستان څخه د هغه پانګونې کومه اراده چې لرله په مغه کې کېدای شي تجدید نظر کړی وي. معمولا افغان پانګوال سکوت څخه مخکې په نورو باثباته هیوادونو کې پانګونه کوله، خو د افغانستان د دولت له سکوت څخه وروسته مثلا ایران کتم چې د پانګونې ډیر سخت شرایط لري، مثلا هلته څوک جایداد نشي اخیستلی او په همدې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډیری داسې کېږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري، لکه ځینې عربي هیوادونو کې چې دي معمولا شرایط یې تر مثلا له ترکیې ولو دوبۍ څخه سخت دی، حتی له پاکستان څخه سخت دی. و بیا تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوي وو، 3 میلیارډ ډالر په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو مغلطه کړې وه. همدارنګه په ترکیه کې زه دقیق نه سم ویلای ځکه اولې تر کومه زه اطلاع لرم، ما کوم هغه سیمې لیدلې وې په استانبول کې او انکارا کې، تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارډ زیات سرمایه ګذاري افغانانو کړې وي مغلطه. همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا داسې سرمایه ګزاریانې دي چې له افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوې ده، له افغانستان څخه انتقال شوې ده او همغلته هغو هیوادونو ته داخله شوې ده. یعنې اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه ګزاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې، هغه په دې شکل باندې چې په هغو هیوادونو کې دغو خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه ګزاري کړې، ولې په ایران کې په ترکیه کې او په امغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه د خلکو سرمایه یا بل هیواد نه سرمایه راوړي د امغه ځای کې سرمایه گذاري کړي معمولا افغانانو. دا معمولا د پانګوالو په لیست کې راځي، د نړیوالو پانګوالو په لیست کې، او امغه هیواد کې دا محاسبه د معمولا د مستقیمي سرمایه گذاري په نوم باندې کټګوري کې حسابيږي، معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري. او
جهانی سپتل ته پته ولا پختنه پیدا شپ په بخنه سردا ځنی کسان چې اوس زی په دې هوادونو کې سرمایه گذاری کوي، دوی ته دغه اقامت ورکي په څنګه ته په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامت په دومره روپیه د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولري یا په ایران کې دومره د دیو کال اقامت په دومره پیسو دا امغه ویزه مو سره تم دیدیږي، اقامت مو سره تم دیدیږي، دا ټول د پیسو په بدل کې کیږي. د خلک چې کله پیسې ورکي دولت ته په دې هواد کې د اوسېدو اجازه لري، خو کلم چې دوی پیسې نه لري یا الته پنګونه یا خپل تجارت بس کی، لکه دوی دا هیوادونو اتبا نه ګرځي، مکلف دي چې ووزی. کله دې توپیر سره د اروپای هیوادونو سره واځي کی، دلته چې څوک یو مسلکی کارګر راځي یا پنګونه کوي یا کدلته د کار کوي، بل اخر دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسی هیوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکي؟
د خفن هم دا مثلا مخکې ما غوښتل چې یو باندې خبرې وکړم، دغه هیوادونه لکه مثلا ترکیه، ډومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هیوادونه لرې ختیځ کې دي، دغه یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دوی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ سانتیاګو برابر ویل کړی، ترکیه په اړوند باندې تاسو ویل معمولا هلته یو معین مقدار سرمایه گذاری وکی مثلا زه دقیق مقدار نه پیږم ول 5000 ډالر او شاید تر 1 میلیون ډالر پورې ام دی دایمي اقامه موقتی اقامه او بیا هتا کېدل شي مثلا د پاسپورت او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر سی بل اخره وره کې اکثر افغانانو په دې شکل باندې پنګوالو اغه اخستري پاسپورتونه او اقامې د ترکیه اخستي هم دارنګ په دومینیکا کې معمولا د 2 لک ډالر سرمایه گذاري باندې خلک پاسپورتونه اخستلای شي جنو افغانانو هم دا کارونه کړی دي مالټا کې معمولا 3 میلیونه پوری یا په پرتګال کې هم د شکل باندې د پروسیجرونه ستا اصل کې وادونه د بهرنیو پنګوالو د راټولولو لپاره د غړول برنامه اعلانوي نو داسې پټولو یوادونو کې ولی په دې شکل باندې نه زه دا خپل په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو په اړه لري لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پیغام کوم بل دغه ډول مربوطه اداره و یو میرمنه مسوله و یو خبرې ما اوریدلې هغه ول چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو نو وای کڅوک مثلا 1 میلیارډ ډالر هم و ایران کې سرمایه گذاري کوي حتی نسو کولای چې 1 متر مربع ځمکه په موږ باندې خرڅ کړي ایران د خاورې ملکیت هیواد په ایرانیانو کې اړه لري نو دني دغه ډول هیوادونه چې هغه ډیر تنگ نظری سیاستونه لري ټولنه ډیر د پردو لپاره او په نوي اخلاص نه وي مثلا په تنوع باندې باور ونه لري په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هغه هیوادونه کې دا ستونزه موجوده وی او همدا وجه ده چې مثلا مغه ایوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاته دي او کافي اندازه باندې پنګونه نه ده پکې شوی د دې نورې ختم کم مثلا موږ وګورو یو څوک د پښند کې پرس کلس کال تیر کړي په ایران کې شل کال تیر کړي وی یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړي ولی هغه ته هغه د هغه ټولنې برخه نه ګرځي دا هم دا په دې خاطر باندې مثلا د غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسو ټولنې دومره محدودې دي دومره تاسو څنګه نظر خلک یاستې چې تاسو په یوه کې څو کلس کال وخت هم تیر کی تاسو ټولنې برخه نه کیږي بیا مثلا په دې کې ټول امریکا او کاناډا ډېر هغه دا یعنی ډېر سیاستونه لري کال ته څوک یو څو کال تیر کی بل اخر هغه مدارک او اسناد اخلي به څو پختنه نه کوي چې ته د کوم ځای او بل اخر له کوم ځای نه راغلی په اروپا کې تر ډیره حدا پوری یعنی امغه کتم قانوني شکل باندې پروسیجر مخ کې دی ولی ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده مثلا ترکان دي چې په جرمني کې تر څو نسل پاتې شوی یعنی پلاری مو مغلط پیدا دلته په جرمني کې پیدا شوی یعنی کریم پیدا شوی ولی مثلا هغه اصلي هواري ترکیوي یعنی د اقلغه اصليت دي ترکیوي متر څو نسلونو دلته ته د دې سره د ترکانو په اسباني برخورد کې یعنی د خپل ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري قسم سي ټول اسناد او مدارک دي جرمني یا د نورو اروپای هوادو وي ولې دلته بیا مثلا په مغ انداز په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دي ټولنې برخه ګڼل کیږي د کوم یوادونو کې بیا هم تبعیض موجود البته دا تبعیض دي ټولنې دي محدود او خلکو لپاره نه داسې مثلا د حکومتي پالیسيانو په حد کې ده او دا یو واضح تفاوت دی چې باید څوک متوجه شي داسې د دولت پالیسي چې دا داسې ټولنه څوي اوس په ایران کې ستونزه ده چې هلته د دولت پالیسي دي پر دوات باو خلاف ده او ټولنه هم په یو ډیر افراطي حد کې ام یو فاشیستي متصيبانه تمایلات لري او لوات با وسره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نور دنیا کې هتاه تصور وړم نه ده مثلا په صدوات با باندې ډوړې مخرسو صدوات با میوه مخرسوي هتاه د روختونو اتحادي د درملتونو اتحادي په دینو چونو یو خارونو کې دغه سپریکړه کړې وې چې په اتباو باندې موږ دوا او دارونه خرڅو یعنی دا بيخي یو مسخره او ډیر غیر انساني دریز ده نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري
او ردون کې را سره د تاسو وخلونو برته وخلې لکم زموږی کني ولې
تاسو د یم او د دون کې د توخیم د زابل ولایت د سجیل او لسوالس تلیفون په لیکو وصلې
مدنه کور ودان ته خیزه خبرونه تستړی مشه مهرباني کړه خبرونه موضوع اړوند تاسو نظر لري یا بل مرونه څه پختن
مننه یو خوشاله نن ستاسو خبرونه په منځني څپه دوله سپورنی باندې خبريږي پرون مستاس سره هیڅ رابطه نه سینې وای او نه ستاسو رادیو اړیدل کې نه ستاسو پر فریکونسي مې تر دوله سپورنی باندې آشنا رادیو خبرې ده نو موږ هیڅ کله ستاسو رادیو نه اړیدل د کوم مرکز ساس ته یې اړیدل کیو نو نن شدا پر فریکونسي باندې خبريږي او په شپاپ ډول مفتو سیمه کې اړیدل کیږي
نه ډېر ښه خبره ده مهرباني نظر مورو
موږ د مازیرو یا د پنګوالو په حق له داسې نظر ورکو یو پښتنه له محترم مېلمانه زخه لرو نو موږ مازیر خو په ټولو نړۍ کې تیتو پاره خپاره دي خو البته بعضې ډېر په مشکلاتو کې دي هم بله ورځ مې ډېر خو اباده سوه په ما په خیال په اماراتو کې موږ مازیر وو تللي وو هغه چې موږ د بندیانو شکل لرو هیڅ شی نه را رسېږي ډېر سخت په زحمت یو ډېر په انتظار یو موږ و نورو ممالکو ته نه وړي نو دلته یو ځورونکی حالت ده نو ښه خبره دا ده چې زموږ مهاجر بېرته خپل هېواد ته راشي اوس خو دلته امن ده قراره ده مشکلات نشته څوک نه ځوروي ولو که منکي تبلیغات بعضې خلک کوي دلته څوک نه ځورول کېږي نو موږ څوک لیدلي دي خو دا پانګوال چې په خارج کې پانګې لري یا خپلې روپۍ هلته په نورو دولتو کې پر ګټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي یو خو به د وطن ابادي ورباندې راسي او بل دلته د دوی خپل وطن ده خپل وطن خو ښه خوند کوي هر څه زه به وو جغرافیه او سم په محیط دا ټول دوی ورسره اشنا وي نو دلته باید اسلامي امارت هم دوی ته زمینه مساعده کړې دي چې دلته دوی ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي نو دا به یو ښه خبره وي ځکه چې پر دوی هېوادو کې موږ وینو په دا ایران کې لکه څنګه چې مېلمانه هم اشاره ورته وکوله ډېر سخت ځورول کېږي حتی زموږ داسې خلک شته چې په هغه په قانوني ویزه او پاسپورت باندې تللي دي هغه هم هلته ګیریږي هغه هم
توخي صاحب په بخښنه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت پخوا پرتله باندې ښه دی او ښه ده چې دغه پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایې راانتقال کړي دي په ځای چې په نورو هېوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي مخکې ملمو باندې خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د ایران د حکومت هغه پالیسي تشریح کړه د خلکو برخورد تشریح کړو چاته ډوډۍ افغان کډوال ته ورکول کېږي او لدې سربیره بیا هلته په زرهاو پانګوال تللی افغان پانګوال تللی سرمایه گذاری کوي ساسي سیمې نه ډېر کډوال هلته ورځي ډېر ځوانان هلته د کار لپاره ورځي ورسېو کې زابل او هلمند او نیمروز دغه ولایتونه د شو ډېر ځوانان هم دی ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي ته دومره امنیتو صوبات چې تاسو یادونه کوي لدې سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي پاکستان ته ځي او پانګوال مې ځل نه خکې چې افغانستان ته راستانه شي
نو موږ څه وګورو د دې سره خو په افغانستان کې د انقلابونو بس اگر دې راغلي دي وختې هم آلات خو څنګه څه خامه خسر متشنی دي په خو هم تلو په تیر وخت کې هم تلو دا سينو د شوز د طالبانو په وخت کې دي په خو هم زموږ د سیمې خلک دلته خو انسانان دي خو نه پوسیږي ځکه کمیډي د خلک زی خامه خالته مختصوی دي حتی بعض خلک د دې د فارم دی چې طبيعت هم برابر دي طبيعت سازي هم کوي ولادت یې زبې فزدګي نوروري زی او پاتو سپنګوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې د فار غرش زده خونو بیا دي خپل په دې خپل کار باندې پیږي مرته خو دا څه دلیل نه معلومیږي نو زما پښتنه د میلمانه زخه هم دغه و چې پانګوال ولې دلته ناراضي نو هغه ته دغه پښتنه له ما زخه وکول نو
مننه اتمن ته خیزه زه به د پښتنه له میلمه وکم ځاني سه بس تاسو پښتنه ته ځواب درکړي چې لڅه دی سره لدې چې تاسو ادا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وي خو زه ته خیزه په خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامې ده خو هیڅ پانګوال بیا هم زړه نه خکې د سیمې ته ورشي سره لدې چې هلته ډېر چانسونه دي دشته چې پنګوال هغه ستونزو باندې سرمایه گذاری وکړي، حل کړي او خلک لا ورته خوشاله کیږي. جهانی صاحب لتاس یو ورو
مننه. معمولا په افغانستان کې د پنګونې پاړون باندې تصور ډېر محدود دی، لکه نور نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پنګونې پاړې خبره کوو، کې د چریوي کوچنی هټۍ یا دکان یا یو کوچنی فابریکی پاړه باندې فکر وکړو. خو په نور نړۍ کې سرمایه گذاری کېدل چې ډېر وړو بزنسونو کاروبارونو کې مي، او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې مي. د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په وروستیو درې کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په اقتصاد له نظر سره موږ کله د امنیت خبره کوو، موږ معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوو. یو دا داسې قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده، مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت تریز څنګه ده، په یو ورځ کې خو به تغیر کیږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي. مثلا که موږ دوبۍ یا دغه عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوو، یا د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت ناراضه چې په یو ورځ کې تاته ووایي چې نن د موږ قانون بدل شوی دی او تاسې موږ ته باید دومره مالیات او ټکس راکړي. له نورې نړۍ سره اړیکې ښې دي، مثلا که څوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي یا له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي، هېڅ ستونزه نشته کې ګمرکونو او ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حده پورې کم دي. ولې افغانستان کې مثلا برعکس، اول اوار خو دا معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت ده. مثلا یو ورځ کېدلی شي په یو اندازه باندې د مالیاتو غوښتونکي وي، بله ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیر و حتی کېدلی شي شیخ عامر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغیر شي. ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم، زه باید بدې مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسی مثلا ثابته ده، د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات ناراضي یا دومره مثلا یو ورځ کې ډېر تغیرات ناراضي له نورې نړۍ سره یې مثلا اړیکې ښې دي. او د دې تر څنګ مثلا په بازار کې د ده دغه شی چې دی وړاندې کوي د هغه لپاره تقاضا موجوده. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه د وروستي تحول نه راوروسته د بیکاري او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. وروستي کوم ارکان چې د یو ان ډی پی لخوا خپاره شوي وو، په افغانستان کې تر 80% څخه زیات خلک د فقر تر خطې د لاندې دي. دا به معنا چې د ورځې په متوسطه توګه باندې تر 200 افغانۍ کم درآمد لري، یا $2 نه البته تر 200 افغانۍ کم کېږي. دا به معنا چې هلته د خلکو د خرید توانایم ډېره کمه ده. خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یو کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یو کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغسې هېواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي سي دي پانګې لپاره وړاندې کې، په نور دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي. خلک مثلا ډېر زیات پیسې لري، ډېر زیات خرید قدرت لري، تکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه د مخته پاتې وي. کولای شي یو ځای پانګونه وکړي. ولې په افغانستان کې د پانګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچنی کوم ضرورتونه سړي او څومره کوچنی پنګونو ته اړتیا ده، معمولا پنګونې ور باندې شوی دي. او په دې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد هم تضمین شوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې په صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، یو ډېر ګټه نه شي کولای. داسې یو هیواد کې لکه فرض کړئ کوم بنگلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هیواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هیواد یې لس سره یا تف سره اقتصادي رشد لري، نو دا به دې معنا باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولی په افغانستان کې اقتصادي رشد ډیر هم به ثبات ده هم مثلا منفي او مثلا پتیرو دریو کلونو کې د موږ شاخه 15% اقتصاد کوچنی شوی ده. نو دا غوښتنې نور دلایل دي چې یو انګواز نشته په افغانستان کې پنګونه وکړي.
یعنی یوازې امنیت نه ده چې چرته موږ یوازې د شریکو او چې جګړه نه وي په هغه هیات کې اتمان باید خلک سرمایه گذاری وکړي. هله د چتو خې خپل جواب تر لاسه کړی وي بل اړین کار سره د نمبر ته وخلې کوم څه وړي کني ولې ستړی مشي قری صاحب په خیر راغلی خبرونې ته لري مدیر روسته موغه غورو مهرباني قری صاحب کې څه تبصره لري یا څه پوښتنه
او خوري تم سلام مشي سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو ورېدون کوت کار کوم کوت السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
علیکم سلام ستړی مشي مهرباني
خبر خدای څخه خوري کې چې بل یو هو دلته په وطن کې لازم ورته مهاجر سره زمور ماجر چې د ایران او د پاکستان راځي اول دا خلک زمور سره با وجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د امسایداري چې موږ سره درلود د خلکو کې ایران دی که پاکستان دی نو خلک زمور سلیری دي هم دغه حدود دغه مراد نشو یعنی هر څومره به زه تیچ ورسره نن ماجر نن ریواله ورځ او پدې تکلیفو په دې ځامه څو باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی نو دا خلکو زموږ سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دې درلود هغه مراد نه کړ تر نن یې هم نه مراد دی دا وشه هم نشي قانوني هم نشي به قانون هم نشي نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو دا خبره خو زموږ سره کیږي کومه بیا غیر قانوني ورزه به هم نشي هر مملکت غیر قانوني ورجه بیا مونیشي زموږ افغانان باید څه وکړو زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دوی وایي چې موږ په سلیو سم مملکو کې دیپلوماسي او سفارتونه لرو دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خو ضعیف دی بیکاری پښکېره دا باید دوی ومني موږ هم نو پکر پښتو ډیر دی دوی کله خپل مهاجر قانوني کی د مملکو سره قراردادونه وکي اوګر چې پرشمت دي پیژندل شوی نو تاسو په انا باید پیژندل شوی وای خونه سو نو دوی باید جهان سره دا تعامل وکي هغه مملک کی چې دوی ډیپلوماسي لري په هغه مملک کی چې دوی اړیکی ورسره لري سپارتونه په ورسره لري کنسولګری پښتو لري دا هغه مملک سره باید ورځيږي تر څو چې د غزموش یا چاره مهاجر نه پښندونو کې غرق شي او نه په قشاکی لارو لا شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي نه به عزت شي دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې د مهاجر قانوني شي دا خو یاو وهم خبره ده دلته د پنګوالو په اړه کوم خبري وشي یو خو په افغانستان کې کچيري او سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کی افغاني 300 دی پیدا کی او مقصد او بل مملکت ته جنځي دا د بی عزتۍ ژوند دی بالا پرځان نه مني ډېر بی عزتۍ افغانانو وګالل زموږ پنګوال چې دي چې په افغانستان کې پنګه بلکې په خارج کې پنګونه کړې ده هغه بعضی وخت لر شکی چې راشي او بعضی وخت لر نه شکی چې راشي ولی په دې باندې خبره په یو امنیت کې نه ده دلته خوري اغه پنګوال چې تاسو ته دي حالت اولادوته د کار زمينه مساعده ده اولادوته د تعلیم زمينه مساعده ده کچيري مسؤلین د امارت اسلامي پنګوال غواړي اول د دوی ونورو ته د دوی و الوکانو ته د دوی و لویانو ته د دوی و کوچنیانو ته باید زمينه د تعلیم مساعده کی او اغه د بازي قوانين چې وس دوی وزکې په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلامي نو کې نرمش راولي بیا نو پنګوال هم زړه شکی د پنګوال کورنۍ هم زړه شکی بیا راځي
مدنه کورودان له تفسیرینه مو څه بختنه کلری مل منشته مې ربني وکي
تشکر پښتنه نه درو خپل نظر مې ورکه خیر اوسې
ډیره مدنه کورودان قری سب چاړي کې مونې ولې وا ژوندې اوسې ساده سب کتا سي تراشم تاسو د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست دوی تل زیاتري سروي گزاري کړی ده اکم کسانو چې سرمایه گذاری کړی دا بیرته هغه افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللی کار ورکی کنه
مننه دغه خبرې تقریبا د ترکی هیواد چې زموږ تاسو موږ به باید خپل وطن اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. دا تر اوسه خبر اساسي موضوع دا ده چې دلته زموږ تاسو تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولي هم لري. فلحال لپاره دلته کورونا دلته ځمکې او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې د هغې زامن دلته فلحال لپاره کار کوي. دا اوس رسمي وظیفه لري که هغه مثلا په دفاعي بش یا په ملکي کې ساحه کې. نو دا کار دلته شته دی. خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته د سل فیصدو نه لس فیصده بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي. په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري که هغه په قانوني لارو تللي دي که هغه په غیر قانوني لارو تللي. په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترم خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کال وصول کنا چې دا فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې. نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته. موږ تاسو افغانان وضعیت بیخي به حد را خراب شوی. حتی چې همکاري نه کوي دلته غواړي چې دا خلک په شکل د مخفي دا غواړي چې راول بیرته خپل وطن ته. ولې چې دا یو حقیقت دی. حقیقت باید موږ تاسو وشي د خلکو جامع به ټول آګاه شي. دلته ورته وایي چې زمونږ په وطن کې فلان امنیت دی روزګار شته هر څه مده مهاجرین راولېږه خپل وطن ته. اساسي موضوع دلته ده. دلته غواړي چې
د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت وایي چې تاسو کولای شئ د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړئ. هغه ورته وایي چې امنیت د سولې د خبره نشته. خو دا افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي.
بله خلف یې صدا. اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره چې دلته مثلا وایي چې راسي خپل وطن ته موږ نور مهاجرت نه مونږ باید خپل وطن آباد کړو. خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخکې ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي. زموږ تاسو افغانان پوهیږي چې دلته زموږ امنیت زموږ صوبه زموږ ازادي زموږ د اجتماع په حق باندې ما ته تضمین شي چې دلته افغانان که هغه کم مشران وي که غیر مشران که مهاجر کنه نه باندې غړي ترکیه ته دا ټول ورځي. اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته. څلور کاله یو نظام وي شپږ کاله بس بل نفر راشي دا نظام وخت د بینه ویشي هر څه زموږ تاسو خراب شي در په در سي لا مهاجرت زمينه لا هم ډېریږي. او فلحال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوي کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي. نو تاسو به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره بزرهاو خلک به ځوانان به له افغانستان نه راوځي. فلحال لپاره دا کوم معلومات چې موږ لرو او دا کوم خلک چې زنګونه موږ ته وکړي بدبختانه
مننه کور ودان شو. دی اوس صدات صاحب درسته اوریدونکو به راوخلونه مو راته واخلي. لکم زما اړیکه نیول ولت فن لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم. تاسو سلام نه وایم او تخنیکي همکار روشن صاحب
وسابه ستړی بشي لهلمند په خیر راغلی. نظر دلندورو ربانی
ډیر زیات مننه کوم. دلته ډیر مسکینه ده او په دغه ځوانانه بیکاره دي. په دغه پاکستان ته اوس ډیر شمیر خلک زیات دته چې البته دا تاریخو کښت کار کوي. البته د پاکستاني طالبان په سیمه کې یا د حکومت چې البته نسته هغه سیمه کې ډیر اندازه تاریخ کوي چې زموږ د سیمه ډیر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخنیواله.
یعنی ستا هدف دا ده چې په خاچ په هلمند کې کوم د کوکنارو تریاکو کښت کې ده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوخته دي او دغه ځوانان چې دلته په هلمند کې کولته هم دې کار پسې دي.
بالکل وو پاکستان ته ډېر ځوانان دي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په دا کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي. نو اوس پاکستان ته په ځان ځي. هلته ډېره ښه مزدوري ولویږي ځکه چې زما یو د خراب ځای تللی و په پنځه لو شپو کې اتیا زره پاکستانی کارلاري ګټي دي داسې ډیره ګټه کوي.
دغه ځوانان چې بیازي خپل څومره موتات کیږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
مطلب دوی د کوکنارو کښت کوي تریاک کری جوړي دوی خپل ور باندې موتات کیږي
یا دا خو متل کیږي نه ده دا پر دې سال ز چې خپل یعنی چې زه په کوکنارو کې زه پیژنم زه د خزمانه په دې چې موږ کارو یان جنو زکه مې چې ماته څو هم کوم د دې زموږ په کورنۍ کې څوک ماته څو نه دی دا خو یله خبره ده چې یو څوک کوي نو بس دا په ماته کې ا څوک چې یو نشاونه کې کښت خو نه ماته کې ورول خو موږ هم په نظر اخویر چې دا ډیر تعال لري نو ما څه کړو ټول وې لاس نه ورونی څکو
منه نه کور دی ودان ژوند اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې و جهاني سب کتا ستاره شما پوس محل کې کله شي پندړی کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسانوي په ګوندې هوادونو کې په ترکیه کې او هم په اروپای هوادونو کې کېده شي نوی خو په ګوندې هوادونو کې دي په افغانستان کې سره د دې چې ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډیری کې الته بیت نفوس کمښت نشته دا کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او غو نسل ډیریږي الته د وظیفه مارکیټ هم نشته د کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزښت زده کړي په سیستم برابر نه دي په دغه ټول شرایط په پام کې نیولو سره که څه مونږ وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا دغه نه پخوا وختونه کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي دغه نه ورسره یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لاده ته مجبورولای شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي
مننه مخکې یو ګډونوال نظر درلود اختیار مې جدي او بنیادی ستونزې د افغان ماجرو فاړون باندې داسې غیر انساني چلند سره کې خصوصا ګاونډو یې وادونو کې او یا نورو کې مسله د ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی هم دا وجه د سیری افغان ماجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي هم سایه وادونو کې د سیمې په وادونو کې ان تاسو فرض کړئ یو څوک مخکې دی ایران دی ایران په پله کې دی افغان ماجرو دی وژلو یو متناقض راپورونه خبرو سوز د دقیق ارقام باندې نه خبرې مطمئن نه يم ولې دغه چلند هرگز دی اروپאי هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی هغه دی یو بل قوي هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی هغه دی غریب هیوادم سی یو حکومت ولري او ډیپلوماسي ولري او غږی تر نورو ورسی دا کار سره نسی کېدلای بدبختی دا سی په افغانستان کې استونزه ده اوس ډیری هیوادونه د شی ډیپلوماسي له وجې چې لنړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري سی هغه دغه کارګرو تګ را تګ او د مسایل ډیر سره کړی مثلا ترکی ډیر مخکې هم دا قراردادونه لرل اروپای هیوادونو سره وسیم لري یا ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی او سی مسلکي کارګر ورلیږي او د په مقابل کې هغه افغانان سی افغانستان ته ډیپورت کیږي هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به ورسره بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې سره افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي نو یو ډېر جدي مسله خپل پام دی هغه کې دا په ډیپلوماسي کې دا په حکومت کې دا په وسنۍ حکیمانو کې دا او د دې نورې خوا ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سمال د لورې دا چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي همدغه 8 میلیون افغانان سری باندې دي په همسایه وادونو کې خلیجی وادونو کې اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لګي ومدا چې موږ تاسو دې افغاني اوس ثبات لري همدا چې موږ تاسو دې قدرت لرو ستر اوس پورې صادره واردات لرو هیواد ته او په هیواد کې ماري خلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي یو غټ نقش هم دا خارج کې دي مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې دي چې افغانستان ته رالېږي او هر کس معمولا په اروپا او امریکا نه یعنی هر میاشت معمولا دی پیسې لګي پام دي شکل باندې خلجی وادو کې دی پنورو وادونو کې معمولا کارین یې رول لرل دی او هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټ ګټه دا د دې لامل کیږي چې هغه هیواد اقتصاد او سره باثبات سي د موږ لپاره د هندو بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګ ایران ترکیه نو خو زما په نظر باندې کچېری موږ غواړو چې پراتلونکي کې د افغانانو پایس باندې هم با شرف او با عزت کار ولرل شو او هم او کولای شي په سم شکل باندې بهر ته لاړ شو او کار وکړو خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي. مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده کوي وبله اروپای ژبه او سره زده کړل شي یو 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 خپل کار په مسلکي شکل باندې مختای او شادنامې او سرټیفیکیشن ولري کېدل شي وتوانی کې په قانوني شکل باندې هغه اروپای هیوادو ته لاړ شي چې همې د ځان لپاره همې کورنۍ لپاره او همې د راتلونکي افغانستان لپاره
مننه کور ودان لته سدواړو قدر منو مل منو چراغ لې وخت مو پری خوده په پروګرام کې مرسته راګرون کړو او ریدون کوله تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون استخراج مسلکي کسانو ته وسپاري ترڅو شتمنۍ په مسولیت سره راوباسي او د هیواد په آبادی کې رغند رول ولوبوي. د ټینګار کوي چې د قانون عاید دی په شفاف توګه پلورل سي او لږ شتمنۍ څخه تر لاسه سوی غټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي لکه د شونځیو جوړول سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړول لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
کندا ډیر د خوشحالي ځای دی چې په روزګان ولایت کې د مال پوری 15 جش قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیرات چوي پر اقتصاد باندې د هیواد او څنګه پر ولایت باندې روزګان د ډیر مثبت تاثیرات چوي چې د یو خاصه شرکتونو ته د لاسراونی چې مت دی په خپل برخه کار وکي او ګټه ترلاسه کړي او بل خاطه به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر راځي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سروزل سوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په ایدات او په ضرر په ارڅ پویږي.
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځځي. هغه په دې لمنځځي کدای شي د دیو په حق له باندې نور بدل شان راووزي. موږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاته کیږي د مثال په تور لکه سکاره کوم د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي کی په بل بدل را باشي. نو موږ ته توانېږي ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووزي هغه په موږ کې برته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترڅو له دې پروژو څخه تر لاسه سوی ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو پنځه درش قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. د پنځه درش قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپل کورنیو پنګوالو سره شوی دی او ډیری د اکتشاف حالت کې او د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وای دغه قراردادونه د پرمختیايي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمن سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وای دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو ترڅنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.